آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د نن ورځې په دې پروګرام کې له ظریف نظر سره زه اسمت څاروان ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت د نوي کابینې په اړه غږیږو. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني ولسي جرګې ته خپله کابینه معرفي کړه. د ولسي جرګې کمیسیونونو په لومړي ګام کې د ورمعرفي شویو کاندید وزیرانو پر اسنادو غور وکړ او په پای کې وویل چې اووه تنه وړاندیز شوي وزیران د پارلماني اجراءاتو له پروسې څخه باسي ځکه چې دوه تابعیتونه لري. ولسی جرګې په یوه پریکړه کې ویلي وو چې د دو تابعیت لرونکو ته به د اعتماد رایه نه ورکوي، خو د دې جرګې یو شمېر غړي له دې نظر سره موافق نه دي. شکریا بارکزی یوه له هغو وکیلانو څخه ده چې دغسې نظر لري.
فیصله که ولسی جرگه کرده در قانون در مغایرت تمام با قانون اساسی افغانستان قرار داره. دوم، این فیصله میشه از بندهای سیاسی بخصوص گروه هایی که فکر میکنن از ساحه و دایره قدرت دور ماندن. سوم، آنچه که مهم است ولسی جرگه افغانستان با عنوان ارگان قانونگذار تعهد به قانون اساسی افغانستان، اصول وظایف داخلی ولسی جرگه همچنین حکم میکنه. و شما فراموش نکنین که ما به طور جمعی نه بر وزرا رای میتیم و نه هم اونا را سلب حقشان میکنیم که برشان تایید ورد از صندوق برون میشه، نه از کارت بلند کردن در داخل تالار.
خود حقوقی چارو کارپو نصرالله ستانکزی بیا د ولسی جرګې پریکړه قانونی بولی. دی وی دا د ولسی جرګې صلاحیت و چې د دوهم تابعیت لرونکو ته د اعتماد رایه ورکړي یا یې ورنه کړي.
دوی مخکې له دنه چې کابینه ورمعرفي شي او مصوبه درلوده د اساسي قانون د همدغه مادې پر مبنا او موضوعګیري دا وه چې هر دوهم تابعیت درلودونکي ته به د تایید رایه ورنه کړي که چېرې داسې اسناد راوړل شي چې د دوی د دوهم تابعیت د سلب معنا ورسوي، په هغه صورت کې په طبیعي ډول دا افراد کولی شي چې ورته صندوق کېښودل شي د تایید یا نه تایید رایه دي.
د نورو کاندید وزیرانو په اړه هم لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې او دا لا څرګنده نه ده چې د دې کابینې چې د نوي حکومت د جوړېدو درې میاشتې وروسته معرفي شوه څو غړیو ته ولسي جرګه د اعتماد رایه ورکوي. په همدې منځ کې داسې ادعاوې هم شوې چې د ولسي جرګې غړي له کاندید وزیرانو د اعتماد رایې په بدل کې پیسې او یا هم امتیاز غواړي. البته دا څه نوې ادعا نه ده، بلکې په تېرو کلونو کې هم د ولسي جرګې پر غړیو ورته تورونه لګول شوي او کله چې د جرګې له ځینو غړیو تل شوی هغوی هم په زغرده دا ډول تورونه نه دی رد کړي. که چیرې دا مسئله حقیقت ولري، څنګه توقع کولی شو چې ولسی جرګه به سمو او وړو کسانو ته د اعتماد رایه ورکړي؟ او دا تمه هم شایع په ځای نه وي چې د بډو په مقابل کې وزارت ته رسیدلي وزیران دي فساد ونه کړي. د آزادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې پر دې او دې ته ورته نورو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. من به اجازه مهمانای محترم یک معرفی بکنم. یک بار محترم آقای گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگه مهمان ما هستند، همچنان حقوقدان ما محترم آقای غلام دستگیر هدایت مهمان ما هستند. امیال در استودیو تشریف داریم، برشان تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از آقای عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه هم دعوت به عمل آوردیم که اونام شاید به زودی برسند و البته کوشش میکنیم از طریق تلفن با بعضی از کاندید وزیران تماس برقرار کنیم. چطور میشه؟
بله، یوشمر کاندید وزیران سره مو مخی تر مخ کی خبری کړی دی. ان شاء الله چې ټلیفون ته به جواب وایي. په هغو کې یو هم شاغلی سردار محمد دی چې د سوداګرۍ د وزارت لپاره کاندید دی، همداراز له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لپاره کاندید وزیر ډاکټر فیض الله کاکړ هم په دې لومړي ساعت کې د ټلیفون له لارې به له موږ سره ملګری شي
و در قسمت دوم کوشش میکنیم با آقای عثمانی و آقای درانی هم تماس برقرار شوه. خب سوال اول از کی بپرسیم؟ ایجار جنجال ها آقای ساروان؟
زه فکر کوم چې شاغلی ګلپاچم جیدی چې د ولسی جرګې غړی دی کدوی اول دا وای چې در بلډیر ځند ورسته استاسو بیا بیا غشتن ورسته بل اخر نوی حکومت د خپل کابینه غړي تاسو ته معرفي کړل. خو مخکې تر دې چې وزیرانو ته کاندید وزیرانو ته صندوقونه کې خودل شي او رای ورکړل شي وطن لدی محروم مشول لدی پروسی محروم مشول لمړی کوم جدي سه پدی اړه نظر سرګن کی تاسو لدی پریکړه سره موافق یاست؟
په سر کې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم تاسو ته محترم اوریدونکو ته. د ولسی جرګې د پریکړه سره زما موافق نه یم چې هغه خپل دلایل ما سره شته دي که اجازه مې وی وایم دلایل.
مهرباني مهرباني.
او دلایل ما سره د دې چې اساسي قانون دا په ځای د اساسي قانون حکم کړي چې دوه تابعیت د افغانستان دوه تابعیت کسان نشي کولای د وزیر په حیث دنده تر سره کی ولی ولسی جرګه په دې کې کولای شي خپل تصمیم ولري. اصل دغه نازکی په دې کې د هدایت صاحبم دلته ناشته نو د دې نظر بم تاسو وری د حقوقي لرنګانه ولی دلته دغه لارې چې خلاصه کړي د اساسي قانون دا په دې معنی ده چې هغه وزیر صاحبان چې دوه تابعیت دي چې ولسی جرګې ته راشي د پژنګلون اورسته باید په دوی باندې تصمیم ونیول شي. ولی ولسی جرګه مخکې د دې نه چې وزیر صاحبان معلوم وي په غو باندې تصمیم نیولای دی چې دوی د رای مستحق نه دي. بل خبره دا ده چې مونږ د وزیرانو په ادرس باندې د کابینه په ادرس باندې د کار په پورته کولو نه بلکې د رای په استعمالولو سره مونږ هم خپل تصمیم یا خپل نظر وړاندې کړی دی. او د دې ترڅنګ متاسفانه کوم وزیر صاحبان چې اوس د یو کسان چې د لسنه استل شوی دی دا مسله په دې باندې نه د پولیسي جرګه کې چې مونږ الته حضور لرو چې دوی په دې معنی چې د افغانستان اولیا مسائل ورسره وي یا د قانون مسله ورسره وي دي دوستانو سره ولی دغه غا سیاسي زندوبندونه دي په افغانستان کې چې هر څوک د دې حکومت په اینه کې چې ځان ونه ګوري نور ټول یو مرتدی منلو وړ نه دي. ولی دوی هیر کړی دي چې یو وزیر د یو ولایت پورې محدود باید نیوي د افغانستان وزیر دی د افغانستان لپاره باید خدمت وکړي او وزارت د افغانستان چوکۍ ده نو د یو ولایت پورې اړه نه لري. دغه کسان دي چې متاسفانه په د دیار لس کالو کې نه تر په د 15 کالو کې افغانستان بحران خواته همیشه بولې ده ځانونه هم ورکه ماړه کړل و دونه هم ورکه وکړل بلډینګونه هم ورکه جوړ کړل او افغانستان په داخلي جنگو باندې هم لوټي لوټي کړو او اوس غواړي چې نوی حکومت چې په غیر اس کې ډاکټر صاحب غنی راغلی دی دغه تم خپل مزایمتونه وکي او په یو نوم په بل نوم نه دوی دوی نه امتیازات وغوړي ځکه دوی ژوند په همدې امتیازاتو باندې تیر کړی دی په غیر نامشروع امتیازاتو باندې او د افغانستان اصلي واکداران یا اصلي میراث خور دوی ځان بولي حتی د جهاد او د شهیدان او میراث خورم دوی ځان بولي چې په هیڅ وجه دوی نه د جهاد میراث خوران کیدای شي ځکه دوی جهاد سره جفا کړی دی نه شهیدانو میرا وارسین دوی بلل کی ځکه دوی د جهاد شهیدانو سره جفا کړی دی. زه فکر کوم چې جهاد هم معلوم دی چې افغانستان کې چا کړی ولی متاسفانه دغه مسائل چې په اوس په پارلمان کې دی وو وزیرانو په ادرس یا د نورو د بالکل سیاسي بڼه لري.
بله خب تشکر. میخواستیم از لحاظ حقوقی بپرسیم منتها محترم آقای سردار محمد امی لحظه در تلفن هستن که امرای از یک تماس کوتاه برقرار کنیم بعد از او به آقای هدایت مراجعه میکنیم. محترم آقای سردار محمد صاحب خوش آمدین، میشنه این صدای ما را؟
بله بله صدای شما رو داریم. سلام خدمت شما و شنوندگان پروگرام خوب شما.
تشکر. شما اول خود تبریک میگوییم، امیدوار هستین که رای اعتماد بگیرین یا نگیرین؟ سیب
امیدوار باشین که رای اعتماد بگیریم بابت از اینکه ما سر ملت، سر وکلای خود، وکلای سربلند ملت افغانستان اعتبار داریم. اونا میفهمن که همین نیروی جوانتری که به کابینه نامزد وزیر شدن اینا تعهد دارم برای خدمت به وطن، خدمت صادقانه و انشالله ما ایر ثابت خواهد کردیم که برای افغانستان کار خواهد کردیم و توانمندی های علمی که است، تجربه های در واقع کاری که است و تعهد تخصصی است که میتونه کمک بکنه برای در واقع پیشرفت کارها با توجه به وضعیت که افغانستان امروز داره و مشکلاتی که است. ما آستینان برزده است برای کار و برای خدمت و وکلا هم کم بیش آشنایی پیدا کردن با دیدگاه ما و تجربه ما و تخصص و تعهد ما. انشالله ما امیدوار هستیم که
تشکر.
اونا در جوانهای خود اعتبار خواهد کرد.
تشکر. ببخشید یک موضوع سی موقف این سوال که من میکنم موقف رسمی رادیو آزادی نیست، مگر من مجبور هستم که سوال بکنم. و رزی که تعداد زیاد پیام در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده، میگویند که بسیار پیسه کار داره، به وکیل صاحبا دعوت و یگان چپن مپن یگا پاک نتین کارا نمیشه. به این موضوع شما چونه جواب دارین؟
ولی ما همه میگه پارو شنیده بودیم، ولی الحمدلله در طول یک هفته که امی کم پیش کمپاینا شروع شده، امی وکیل صاحبا خودشان لطف کرده نامزد وزرا رو دعوت میکنن به صورت گروپی، ده نفره، تن نفره، تا 15-16 نفره کلگی رو دعوت میکنن، امرایشان میشینن، گپایشان رو میشنون، ترها و برنامهایشان رو میشنون، معرفی میشن امرایشان. و ما بسیار برای ما جالب بوده که برعکس بود، یعنی وکلا بیشتر از نامزد وزرا خواستن که دیدگاه خود بگین، برنامه خود بگین، و همیشان هم تعهد داشتن برای اینکه ما به کسایی که امو مختصات شایستگی، تعهد و اخلاصمندی و ایمانداری رو داشته باشند رای خود دادیم، و کسایی که مشکلات داشته باشند و قسمت خوب در مورد اسناد است، در مورد تابعیت است، بخی مسائل دیگه است، اونا رو گفتن ما تفکیک میکنیم. این بسیار برای ما امیدوار کننده بود. کدام جای ما گفتی از این مسائل نشیدیم که خدا نکرده درخواست شخصی داشته باشند. بله، یک درخواست های عمومی داشتن در مورد از اینکه باید در واقع در مورد ولایت هایشان پروژه هایی که است، مشکلاتی که است، باید وزارت ها توجه بیشتر داشته باشند، خصوصا در 1.5 سال گذشته مشکلات بوده و توقعشان این بود که باید کارا سریعتر راه بیفته و بتونه که کمک بکنه که اونا به موکلینشان پاسخگو هستن و پروژه ها و این برنامه ها به گونه باشه که اونا پیش موکلینشان جواب در گفتن داشته باشند.
بله، سلامت باشید. اول اوردون کو تدام وای چې شغله سردار محمد د سوداګری او صنایعو د وزارت لپاره کاندید دی.
بله.
سردار محمد صاحب څخه زم یو پوښتنه لرم، هغه د کڅم تاسو اشاره وکړه چې له تاسو څخه داسې څه غوښتنه نه ده شوې، لیکن دا اوریدل شوي دي او تاسو له قبل هم اوریدل شوي دي چې تاسو هم په وکیلانو په پسې یاست، دوی ته ورځي او غواړي چې له هغوی نه له دوی سره خبرې وکړي او دوی ته قناعت ورکړي چې تاسو ته رایه درکړي. فکر او ځینو کاندید وزیرانو له نړیوالو مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغو کتنو راکتنو کې ځینو وکیلانو ورڅخه پیسې غوښتې دي، ځینو د مقررو وعدې غوښتې دي. فکر نه کوئ چې له تاسو څخه به هم داسې غوښتنه شوي وي، خصوصا د مقررو په برخه کې؟
خو ما گفتم که ما خودم به شخصه الحمدلله همچین گفتی را نشنیدم، به صورت کلام گفتن برای اینکه ما مثلا برای ولایت های ما محروم است و توجه شود. رئیس جمهور هم دیروز تاکید داشت که برای ولایت های محروم خصوصا 10 ولایت باید تبعیض مثبت قائل شود و توجه بیشتر شود. ما در این قسمت ها باید اصل عدالت و توازن و مشارکت باید رعایت بکنیم و به این متحد هستیم. اما هر نوع تعامل بین وکلا و نامزد وزرا در چارچوب قانون است، بر اساس اصول قانون اساسی است و مندرجاتی که ما به وکلا موظف پاسخگویی هستیم. قانون برای ما میگه که نهادهای حکومتی باید پاسخگو باشن به نماینده های ملت و به رئیس جمهور. از این طرف هم وکلا وظیفه نظارت از عملکرد نهادهای اجرایی و حکومتی رو دارن. تمام روابط بین وکلا و نامزد وزرا و بعد وزرا انشاءالله باید بر اساس یعنی اصل باشه، اصل پاسخگویی به ملت و اصل پاسخگویی به نماینده های ملت و اصل نظارت در واقع پارلمان از عملکرد حکومت. به این ما متحد هستیم، خارج از او انشاءالله که نه وکلا از ما چیزی خواستن و نه ما به او قسمت توانمندی داریم و نه قانون ما ایرو داره.
بله، خب آخرین سوال از شما میکنیم برای اینکه وقت شما زیق است. برای اینکه اول خو امیدوار هستیم شما رای اعتماد بگیرین، بعد از او سه پلان عمده و کلانتان از طریق رادیو آزادی که به مردم وعده میتین چی است که باز ما یخن شما را صاحب در آینده محکم میگیریم؟
انشالله یخن ما همیشه آماده است برای اینکه به ملت پاسخگو باشیم، به خاطر اینکه وظیفه قانونی ماست. من مشخصا میگم که در وزارت تجارت و صنایع ما سه رکن داریم که سه رکن به سرنوشت ماندن و به اون خاطر بسیار وضعیت تجاری و اقتصادی ما پریشان حال است. اول رکن ما صنعتکارا و تولید کنندگان هستند که بسیار بی توجهی شده و اونا کدام پالیسی محکم برای حمایت از صنایع افغانستان خصوصا صنایع کوچک وجود ندارن. تاکید ما است که برای اونا سهولت فراهم خواهد کردیم برای که تولیدات کوچک راه بیفته که هم شغل به وجود میاره، هم رفاه را در دراز مدت و تولید در افغانستان به گردش در میاره که باعث رفاه و توسعه افغانستان خواهد شد. گروپ دوم تاجران هستن که اینا هم احساسی به سرنوشتی میکنن، میگن که برای ما حکومت سهولت فراهم نمیکنه، حمایت نمیکنه از حالتهای تجاری و اقتصادی ما. در این قسمت هم باید ما اصلاحات به وجود بریم در قوانین، در پروسه ها که تاجر ما احساس عزتمندی بکنه، احساس در واقع احترام بکنه و بتونه که فعالیتهای سالم اقتصادی و تجاری خودش رو پیش ببره. دومین گروپ مردم و مستهلکین هستن که مستهلکین افغانستان هم بسیار مورد بی‌توجهی قرار گرفتن، اکثرا کالاها رو با قیمت بالا و کیفیت نامناسب در اختیارشان قرار میگیره. ما تعهد باید داشته باشیم که کالاها باید با قیمت مناسب و با کیفیت مناسب در اختیارشان قرار بگیره و این وقتی ممکن است که ما یک اعتماد بین مشترک به وجود بیاریم. وظیفه ما است و به خاطر ما دیدار داشتیم با صنعتکارا، با جامعه تجار، با مستهلکین که خودم از مستهلکین بودم، داخل مردم بودم به خاطر که یک استاد پانتون بودیم، هر روز با اولاد مردم با همکارای خودی مشکلات درک میکنیم. اگر اعتماد به وجود بیاریم در قالب از 5 استراتژی است که من خلاصه خدمت شما بگم که اول استراتژی حمایت از تولید است، حمایت از صنعتکاراست. دوم استراتژی افزایش صادرات با تاکید بر موادی که افغانستان توانایی تولید از رو دارد. دوم استراتژی نقش دادن به جایگاه منطقه افغانستان برای توسعه تجارت منطقه‌ای است که این موقعیت کلیدی خود را باید ما فعال بکنیم. چهارم اطمینان از اینکه کالاها با قیمت مناسب و کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرن. و پنجم حمایت از نقش زنان تجارت پیشه است که اگر ما روی نیمی از جامعه تمرکز بکنیم، خصوصا پروژه‌ای که دولت آمریکا هم برای حمایت از زنان در بخش تجارت داره، میتونه که انرژی خوبی را در جامعه ایجاد بکنه برای تولید، برای رونق اقتصادی، برای رونق تجاری که میتونه در مجموع به نفع اقتصاد و تجارت افغانستان انشاءالله باشه.
تشکر وزیر صاحب. حق مصرف کننده را فراموش کردین. این مصرف کننده که گوشتای خراب وارد از خارج وارد میشه میخورن، دوایای غلط میخورن، از یا چطور میشه صاحب؟ مصرف کننده چطور میشه صاحب؟
دقیق امیر گفتم که مستهلکین از همه خاطر گفتم مصرف کننده های افغانی و مستهلکین افغانی حق دارن که کالاها را با قیمت مناسب و کیفیت مناسب در اختیار بگیرن. خصوصا همین که شما اشاره کردین، داروهای به کیفیت، مواد غذایی به کیفیت از بیرون وارد میشه، باید اینا استانداردهاشون مرتجه قرار بگیره. این قسمت ما پیشنهادهای داریم برای اینکه کالاها انشالله باید با استاندارد مناسب و قیمت مناسب. ما بسیار از مواقع کالاهایی که استفاده میکنیم هم کیفیتش خراب است هم قیمتش به نسبت منطقه بالاست. در این مورد ما جدیت خواهد داشتیم برای اینکه تاجرها را تشویق کنیم، صادرکننده ها و واردکننده را تشویق بکنیم که کالاها را با توجه به نرمها و استانداردهای منطقه‌ای در اختیار مستهلک افغانی قرار بگیره، مصرف کننده افغانی قرار بگیره.
صنایع د وزارت لپاره کاندید شغله سردار محمد د دوی څخه مننه. اوس په ورشو نور ملمنوت
چې په دې کې نوبت شون است. بله تشکر.
تاسو دې وو وزیرانو مخکې یادونه وشو او شغله مجیدی وویل چې دغه وکسه په غیر قانوني ډول محروم کړی شوی دی. تاسو له حقوقي نظره څه فکر کوئ چې د ولسی جرګې دا پریکړه څنګه ده؟
بله ډیر مننه، تشکر. خپل احترامات تاسو ته محترم اوریدین کو ته، دلته محترم مجیدی صاحب وکیل دی پارلمان ته وړاندې کوم. د سوال په ارتباط باید عرض وکم چې د اووتنو یا په مجموع کې د وزیران و مقرری په افغانستان کې یا تعیین او یا انتخابی دلته په اساسي قانون کې په څلورم فصل کې د حکومت په بخش کې په دوه او یو ماده کې د شکلیات د حقوقي لحاظ ډېر ښه تشریح شوی دی. دغه ماده چې څو بندونه لري د خپل نفس کې بیا په څو برخو ویشل شوی ده. په دې معنا چې مقنن کوشش کړی دی چې بعضې مطلق سفارشونه ولري پارلمان ته، چې هغه صلاحیت پارلمان ته د دې انتخاب ورکړل شوی دی. البته اول انتصاب رئیس جمهور ته ورکړل شوی، بیا پارلمان وکیلانو ته ورکړل شوی. مقنن دلته غوښتي چې څو مشخصات یا مشخصې د وزیر کاندید وزیر دپاره خپله تعیین کړي، چې هغه په طور د مثال د یوازې د افغانستان د تابعیت لرونکی واوسي. دا یو سفارش دی چې ورکړی دی، یعنی مطلق خارجي ته بدل ته افغانستان کې وزیر کېدای نشي. دوام خبره دغه بل اصل ته چې دغه دوام تابعیت بوله رو په اخر کې به ورته راشو. بل مقنن د جنایي دید لحاظ یا د جنایي منظر لحاظ د مسلې ته کتلی دي چې کاندید وزیر نه باید په جرایمو متهم وي، خصوصا په بشري جرایمو او جنایاتو باندې متهم وي او یا مرتکب وي او یا بل محکومیت د مدني لحاظ یا د حقوقي لحاظ ولري. درېمه ډېره مهمه اشاره او سفارش چې مقنن په دې قانون کې کړی، په مجموع کې د قانون اساسي کې، هغه مدیریتي دید دی چې یو وزیر باید د مدیریتي لحاظ څه اوصاف ولري. ډېر ښه سری یې ویلي، لوړ تحصیلات، کاري تجربه او ښه شهرت. دغه مسله ډېره مهمه ده. پا په نورو شاخصو ترڅنګ دا هم ډیره مهمه مسله ده. بلې د عمر مسلې ته اشاره کړي چې دوی کې قانون مطلق سفارش کړی چې 15 کال عمر د وزیر د پاره تعین کړی. رابشو هغه د اول بند دوم عبارت ته چې ویلي دي که چیرې د کوم وزارت کاندید د بل هیواد تابعیت هم ولري، دغه د هم کلمه دلته یوه معنا لري د تقنینی ګرامر د لحاظه یا د تقنینی ادبیاتو د لحاظه. د بل هیواد تابعیت هم ولري، ولسی جرګه د هغه د تابعیت رد صلاحیت لري. دلته مو قانون نه دی غوښتي چې سفارش وکړي، دلته مو قانون نه دی غوښتي چې قید کړي د وکیلانو او د پارلمان او د رئیس جمهور صلاحیتونه او یا لاسونه خلاص پرې کړي. ولی دغه کار کړی د دې فلسفه او منطق دا دی چې دغه 15 کاله افغانستان په جنگي حالت کې دی. دلته د مسلې ته کتلې دي چې آیا دغه د دوام تابعیت لرونکي کاندیدان آیا دغه دوام تابعیت یو امتیاز دی او یا ګناه دی یا جرم دی. په دې ارتباط ځکه په دې مانا چې مقنن دا فکر کړی دی چې د دوام تابعیت لرونکي خلک یا دغه صلاحیت چې پارلمان ته ورکړل شوی دی چې تاسو د دوام تابعیت
رئیس دا سمه ده چې په اساسي قانون کې صلاحیت نشته، لیکن ولسی جرګې سی بیا په خپل پریکړه کړې ده کوم مصوبه تصویب کړې ده، په هغه کې بیا ویلي دي چې هر څوک چې دوهم تابعیت ولري هغه ته به رایه نه ورکوي او حتی د اجازه به نه ورکوي چې دوی ته ورمعرفي شي.
زم دغه غوړم مقنن او پارلمان دواړه یو دید لري دغه نقطې ته ډیر متوجه شوی دي. هغه د دې چې دغه مسأله هم زیانونه لري، هم اضرار لري، ملي اضرار لري او هم مفیدیتونه لري، ملي مفیدیتونه لري. نو بنان مقنن هم دغه مسأله آزاد پریکړي وکیل پارلمان او محترم وکیلانو ته. نو په دغه شرایطو کې اکثریت وکیلانو دغه وانګیرله دا چې د ملي مصلحت لپاره دا لازم ده چې د دوام تابعیت خلق لازم ندی چې وزیر شي. یعنی د یو تعداد او دید دی دغه. مګم دغه مسله خپل دغه د دوام تابعیت لرل مسله د علاوه د دین چې یو امتیاز دی یو شخصی په بین المللي سطح علاوه د خپل هیواد نه دی بل هیواد امتیاز هم ترلاسه کوي، خود امتیاز د دې لپاره یو شخصی امتیاز دی نه ملی امتیاز. دا ملی امتیاز نشي کېدای. دلته یو ازرار او نقایص چې لري دغه د دوام تابعیت د خپل هیواد لپاره د وزارت په سطح هغه د دې چې دغه سړی چې په بل هیواد کې تابعیت اخلي تاسو ته به تر معلومه ده چې دا الته یو تعهد کوي، الته یو سوګند یادوي، الته د هغه دوام مملکت د منافع او د مصالح او د اساسي قانون د رعایت او د تطبیق او د دفاع او د حمایت تعهد ترنه اخیستل کیږي او دا یو بین المللي اصول دي. دا په دې معنا ده خود به خود دا معنا لري چې دای د خپل اصل هواد یا د مبدا هواد د منافع او مصالح او قانوني اساسي قانون د مفادات په مقابل کې د یو اندازه د صلاحیتونه سلبيږي، د محدود کیږي او د نه د اختیار اخیستل کیږي. نو دلته د مو وکیلانو فکر کړي، تشويش کړي، نگرانی اظهار کړي چې مبا دا دغه خلک چې د وزارت ساتي کې مقرريږي، ځکه وزارت خو یو ډیر کلیدی پوسټ په دولت کې د خو صلاحیتونه لري، د خو د اجراءات قدرت لري، د اختیار لري. نو دې په خاطر دی چې کله کدا س فکر کړي کدا شي چې په تور د مثال یو سړی دی فرض بکو چې د جرمني دوام تابعیت لري، سبا د افغانستان منافع ایجاب وکي چې د جرمني د هواد سره په مناسباتو کې ځینی تعدیلات راولي، ځینی محدودیتونه وځي کې ځینی اختلافات را منځته شي، نو دغه د وزیر خو دغه هواد د مراودات وسه دغه تعهد په اساس چلته کړی دی، د نشي کولای دغه د دولت د پارلمان اوامر احکام او فیصلې تطبیق کړي. دا ډیره جدي مسله ده، دا ډیره جدي مسله ده. خو منفي اړخ دغه مسله دا دی چې د وکیلانو محترم وکیلانو دید د ماده لحاظه د انتقاد ورده دی چې دغه طرف دغه اړخ ته د مسلې ته لږ توجه کړي چې د 15 کالو تحمیلي جګړې په نتیجه کې همدغه خپله یو تعداد وکیلان هم مجبور شول ولاړل نورو هیوادو ته، دغه وزیران هم ولاړل، دغه عادي هیوادوال هم ولاړل، د نن هم آواره دي در په در دي په بیگانه مملکتو کې. یعنی دا یو داوطلبانه کار نه و، دا یو اجبار و، یو جبر و د تاریخ چې په دغه خلکو باندې راغل او لاړ غه هیوادو ته. تاسو ته هم معلومه ده چې کله په یو هیواد کې اوسئ تاسو باید قانوني اوسئ، هلته یا باید گرین کارت ولري، یا باید تابعیت ولري، یا باید ویزا ولري، دا ټول خپل شرایط لري. نو هغه څوک چې بیا تابعیت ترلاسه کوي دغه مسؤلیت دغه هیواد په مقابل کې د قوانینو په مقابل کې او د منافع او مصالحو په مقابل کې ډیر زیات دی، ډیر زیات دی چې د اولی هیواد د اتباع او یا د پارلمان تشویش او نگرانی د توجیه وړ دی چې دوی باید تشویش وکړي او دقت په دې باره کې وکړي. مګم یاد میونه باسو دغه هیوادوال چې خارج ته ولاړل اول ته 15-40 کاله تیر کړل او بل اخر تابعیت هم ترلاسه کړ، دا هغه خلک دي چې الته په غوادو کې د تحصیل، د تجربه، د ظرفیت او د مهارتو د ترلاسه کولو پر ډیر زیات فرصتونه دی په اختیار کې، او په ډیر ارزانه او په ډیر اسانه دی په اختیار کې. هغه شی چې په 15 شکالو کې په داخل د افغانستان کې چاته مساعد نه وو، نو معنا د دې ده چې موږ کولای شو په هغه هوادوالو کې چې تابعیت لري د خارجي هوادو قوي ظرفیتونه په مغه کېشته، په دې کې زیات شک نشته. سره د دې چې په داخل د افغانستان کې هغه چا چې د ټولو ناخوالو په سر سر د دې جګړو سره سره د دغه بدبختۍ سره سره هم تحصیل کړی، هم په ملي قوانینو ځان پوی کړی، هم د بدبختۍ او جنگو سره مبارزه کړې ده، د دغه خلکو حق هم باید په نظر کې ونیول شي. هدف مې د ټولو متعارض او دلایل او نداو چې د موضوع تحلیل شي، یعنی ډېر وڅېړل شي چې دا هم اضرار لري، دغه تصمیم د پارلمان او هم منفعتونه لري، دا باید تحلیل شي. بلکې د ملي مسالې او سب مقایسه کې باید تصمیم ونیول شي.
ډېره مننه سلامت اوسې. بیا هم په دې خبرې کو چې له قانوني نظر دا پریکړه څنګه ده؟ یو خو تاسو خېګنې میا دکړی ایبونه مهمیت خلدا یو اړخته، لیکن دی ولسی جرګې پریکړه په ذاتن آیا له قانون سره سم ده او کنه ده سم؟ په دې اړه هم د خبرونی په دوام کې خبرې کوو. قدرمن اوردون کو ته هم موقع ورکو چې ټلیفون وکي او خپل نظر څرګند کړي، او یا زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکي. مهرباني وکي آزادی رادیو.
عرض سلام درم آقای نظر بر شما، همکارتان و میهمانای محترم.
خوش آمدین آقای سرش، بفرمایید.
سلامت باشین. سلامت باشین. من یک سوال حقوقی دارم از آقای هدایت و امکان دارم مجید صاحبم در این مورد توضیح بده که چقدر مبنای حقوقی داره بعد از اینکه کارهای وزیرای قبلی ختم شد، رئیس جمهور اونا را جواب داد در حالی که یک تعداد اونا شاید متهم به فساد مالی و اداری بود، آیا مبنای حقوقی داشت که ولسی جرگه در مورد از اونا احتجاج خود ایران بکنه؟ و همین عین سوال از وکیل صاحب دارم، چرا وکیلای شورا در مورد فیصله رئیس جمهور احتجاج خود ایران نکردن که وزیرا را بدون یک ازشان جواب گیری بکنه، به ارتباط کارکردهای گذشتهشان با ایشان خدافیزی کردن؟
یک شنونده دیگه.
بله البته دا خو یو تور ده. او بگو چی بل اوردون که سوای مهربانی آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد ورکزیم د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه زحمت
کوم. مهرباني کوئ صاحب.
سلام من تاسو ته شاغلو درنو ملمنو ته وایم، دا دغه به مجرم ته ته و تک دا تر په نه تر بیا تو دا ورور چې و صبر وکړ موږ ته بس ته ته و چې دا اشخاص و دا خو نه باید ولري.
یعنی تاسو وایئ چې وزیر باید دوه تابعیت نه وي، منظورم داره؟
یا
بلکل باید نگم. سعیده برگزه سب مننه. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده ده آزاده پا چپو که پروگرام. اختری سب دلکشه.
بله اختری سب خوش آمدین، بفرمایید.
سلام جناب محترم آقای نظر، همچنان محترم آقای ساروان، همکارتان و میمانان، عرض سلام تقدیم میکنم. سلامت ما در مورد کوتاه تبصره دارم. باز یک سوال هم در زمینه خواهد داشتم. اولی که قانون اساسی هر کشور بر اوضاع و احوال اجتماعی مطابق با اوضاع و احوال سیاسی خود از او قانون شده میدانم. ما در کشور ما طوری که یک برادرم تبصره کردن، هجرت کرد ملت افغانستان، اتباع افغانستان، هجرتی بود که هم مطابق با اصول کتاب خدایی است و هم با اصول میهنی است که ما تانستیم هجرت کردیم و اوضاع و احوال سیاسی مملکت در ممالکی که در روز مملکت دوم ما شد اوضاع را انعکاس دادیم، به ملت خود به دیگر کشورها خود را به حساب معرفی کردیم که در کشور ما نقض حقوق بشر است و تجاوز صورت گرفته. بنابراین این قانون اساسی در زمان صورت گرفته که در سال 1382 در ایجا حاکمیت کل به دست کسانی بود که فکر کنم که از دیدگاه حقوقی وارد نبودند. امروز باید در این گنجانیده میشد، گنجانیده شده، اما صلاحیت دوباره پس دموق ماده 72 برای پارلمان افغانستان داده. اینجا پارلمان وظیفه دینی و وطنی خود را اجرا نکردن. دینی به این معنا است که ما میگیم هاجرو و جهادو فی سبیل الله، اول هاجر است بعد از او جهاد است. امروز مجاهدین خود میراث میدانند، در حالی که میراث اصلی را باید برای مهاجرین میدادند نه برای مجاهدین. سوال اینجا است که چرا همین اعضای پارلمان تعدادش که خلاف همین خواسته های ملت افغانستان، خلاف به حساب آنچه در که به نام ترقی و تعالی میدانند در کشور، خلاف همبستگی و همدردی را در با ملت ندارند. دلیلش چی است که اینا نپذیرفتند کسانی که واجد شرایط بودند، تحصیل داشتند، تعلیمات اندوخته بودند، از اینا باید استفاده میشد که متاسفانه بنابر دکانداری هایی که در بین وجود داره، همین ماده قانون برای خود همین کسانی که تصویب کرده یک دکان جور شده. چرا آقای جرمی سوال محترم مجیدی صاحب نظرشان تایید کرد؟ برای از اینکه اینا هم طرفدار به می نظر بودن که کسانی که دارای استعداد هستند باید در پارلمان پذیرفته می شدن. و سوال ما این است که آقای جیلانی پوپل کاندید وزارت مالیه بود تو دا در صحبت خود گفتن ما به همراه تعداد از وکلایی که صحبت کردم هر کدام از این خواسته های شخصی داشتن، حتی در حدود تعداد 400 نفر تقاضای از این داشت که برای ما در گمرکات و افغانستان برای ما یک چوکی را بتید. ما در غیر از او براتان رای نمیتیم، نظرتان را میخواییم. تشکر.
سلامت واسه اختری صاحب. دی اختری صاحب پشتان به مطرح کو امداوز شاغل فیض الله کاکل چه ده مخدر و مواد سره د مبارزه وزارت کاندیدو د تلیفون لاري را سره ده. شغله کاکړ یو له هغو کسو څخه ده چې ولسی جرګې د رای ورکولو له پروسې څخه محروم کړی ده. کاکړ صاحب تاسو تر کله وایم لومړی که د دې ولسی جرګې د پریکړې په اړه خپل نظر څرګند کړئ، تاسو څه وایئ؟ پریکړه څنګه ده؟ قانوني ګڼئ که غیر قانوني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټول دمخه زه د آزادۍ د رازو اورېدونکو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم.
سلامت اوسئ.
دا تصمیم چې ورونو نیولی دی، البته دا خو زموږ پارلمان دی، زموږ د ملت استازی دی، دې ته باید احترام وکړو. زما امید دا و چې دوی څه استثناوې په دې کې ولري. همدا دلیل و چې اصلا په اساسي قانون کې دا بالکل رد شوی نه دی، او دوی دې پرېښی دی چې د اشخاصو په هکله غور وکړي او بیا تصمیم ونیسي چې یو څوک جوګه دی د یو کار دپاره او که نه دی، د هغه په اساس قضاوت وکړي. اما دا چې وینې دوی داسې تصمیم ونوي چې هېڅ هغو ته حق ورنه کړي، دغه باندې زما امید دی چې دوی په دغه باندې څه سوچ وکړي او څه فکر وکړي. ځکه موږ لرو په لکو لکو ځوانان په ډېرو ملکونو کې چې هلته د هغو ملکونو پاسپورټونه لري او هلته کار کوي، او په دې امید دي چې یو ورځ به راځي افغانستان کې به خدمت کوي. دغه ځوانان به ټول نا امید دي دغه سې یو تصمیم دلته ونیول شي. نو انشاءالله زه یقین لرم چې پارلمان کې ډېر با احساس افغانان هم شته چې دې موضوع باندې به دوباره غور وکړي.
کاکر صاحب، زموږ میلمه ښاغلی دستګیر هدایت هم دې مسلې ته اشاره وکړه. وایي څوک چې دې بل هیواد پاسپورټ لري کېدای شي په ځینو معاملو کې د ده ګټې ټکر وکړي. یعنی مثلا که تاسو د امریکا تابعیت لري، له امریکا سره یو معامله کوي، یو تجارتي معامله یا هر بل معامله کوي، ممکن دی د امریکا د ګټو تر تاثیر لاندې راشي. او زمنن ځینې خلک دا هم وایي چې وایي څوک چې د خپل تابعیت د دوم تابعیت څخه نه تیریږي نو د افغانستان ګټې به څنګه وساتي؟ په دې اړه څه وایست؟ ډېر
څه ډېر څه دا ډېر څه سوال مو وکړي. زما 28 کاله کې چې دا پاسپورت لرم، دا 28 کاله مې په افغانستان کې خدمت کړی. ټول دغه وخت می چې دا پاسپورت درلود ای عدالت و ما خپل خلکو ته خدمت کوي، او په دې پوسټو کې هم و ما چې هلته د امریکا نظر او د افغانستان ګټه هم مطرح و چې هغه وخت ما څه موقف نیولې او د هغه څه تاثیر و زه به ژر یو موضوع درته وړاندې کوم. یو مثال،
بلس
دغه وخت چې د عام روغتیا معین وم او هم د عام روغتیا د وزارت سرپرست وم، د امریکا سفیر او د امریکا حکومت دا تصمیم نیولی و چې په افغانستان کې به کیمیاوي مواد استعمال شي د تاریاکو د محو کولو دپاره. دا کیمیاوي مواد په نامه د ګلای فوس یادېږي. ډېر زیات فشار و پر حکومت باندې چې تاسو به دا حتما استعمال کړئ، او دا چې ما د مخدره توکو په هکله ماستري درلوده او په صحت عامې کې مې دکتورا درلوده، دا موضوع مې وڅېړله. ما ویل چې دا د افغانستان په خیر نه ده، ځکه هر ځای چې دا ګلایکوسید استعمال شوی و هلته ډېر مشکلات راغلي دي د خلکو په ژوند کې، زراعت کې او هغه څه چې په اوبو کې ژوند کې. نو د هغه په اساس ما دا موقف ونیوی او خدای دې خیر ورکړي. د هغه وخت د زراعت وزیر جناب رامین صاحب چې اوس په پارلمان کې دی، هغه هم زما سره ملګری شو. موږ دا موضوع واضح په کابینې کې وویله، رئیس جمهور ته مو وویله، او پر دې باندې ډېرې خبرې وشوې. بالاخره جناب کرزي صاحب دا زموږ نظر ومنی او هغه شی رد شو. ګورئ دلته ما د افغانستان ښېګڼې او مفاد په نظر کې نیولی و، نه د امریکا فشار. همداسې مثالونه زما په ژوند کې ډېر زیات دي. دا پاسپورټ چې زه لرم، د دغه پاسپورټ څخه ما داسې ګټې اخیستې دي چې هغه ټول د افغانستان د خلکو د ښېګڼې او په خیر وي. ډېر مثالونه دې لپاره لرم، خو وخت به شاید کم وي. او که تاسو غواړئ زه به نور هم تشریح کړم.
بله صحیح، ډیره مننه کاکړ صاحب. لکه څنګه چې زموږ وروستي اوریدونکي شاغلی اختری ورته اشاره وکړه، دی شاغلی پوپل سرګندونو ته، شاغلی پوپل جیلانی پوپل ځینو ویډیو ورسپانو ته ویلي دي چې په دې موده کې چې دی کاندید شوی وزارت، یو شمیر وکیلانو ورڅخه پیسې غوښتې، ځینو ورڅخه امتیازونه غوښتل، مثلا مقرره غوښتې. آیا تاسو چې په دې موده کې کاندید وزیر وی، له وکیلانو سره به تبن کتلی، له تاسو څخه هم داسې غوښتنې شوې دي؟
زما سره ډېر وکیلانو کتلی دي. حقیقت دا دی چې دا خبره سمه نه ده. هغه وکیلانو سره چې ما کتلی هیڅ چا زما څخه نه پیسې غوښتې دي او نه یې هم د یو موقف غوښتنه کړې ده. زیاتو ما ته ویلي دي چې وروره ته به هغه وخت کوشش کوې چې د ملت لپاره کار وکړې. زه په دې خوشحاله یم. اصلا دا خبره ما هم اورېدلې وه د دې د مخه چې زه دې وکیلانو سره وګورم. زما احترام اوس دې پارلمان ته زیات شوی دی. په حقیقت کې دا چې یو دا تصمیم دوی نیولی دی هغه بله موضوع ده، اما په دې پارلمان کې ما ډېر کسان وپېژندله چې ډېر لایق او صادق افغانان هلته شته.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی ډاکټر کاکړ چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. زموږ پوښتنو ته مو ځواب ووایو.
تشکر میکنیم. خب پس بریم به استودیو. چند شنونده ما سوال کرده و تو سوال را راجع کنیم به محترم آقای مجیدی. اول باز به آقای هدایت.
بله
مجیدی صاحب.
بله مجیدی صاحب مهربانی وکړئ مخکې درته چې مجیدی صاحب دې اوریدون کړي پښتني په ځینو پښتني وی او په غوټه تبصره وکړي. یو مسله هم دغه مخکنی مسله چې یو څه نور هم وشربو بیا به هغه موضوع پریږدو نور مسلو ته براشو. هغه مسله دا و چې تاسو دې ولسی جرګې دې کمیسیونونو د مشرانو لغه پریکړې سره مخالفت وکړ چې و کاندید وزیران بخي پرینه شول چې غوټه صندوقونه کې شول شي او رای ورکړي شي. لیکن ولسی جرګې په خپل هم دا پریکړه کړې ده او په اساسي قانون کې مغه مخکې اشاره ورته وشو چې یو ډول اشاره ورته شوی و او البته صراحت نشته، لیکن ولسی جرګې پریکړه کړې او په اکثریت کې پریکړه کړې و. نو بیا څنګه تاسو د دوی دا ورستۍ پریکړه غیر قانوني بولئ؟
ګورې غي دلیل دا ده چې متاسفانه یو شی چې په ډیر واضح زو وایم، ځکه ولسته باید مونږه هم اشاره اختیا وایو. ایمنګه ولسی جرګې کې لوی ستونزه دا ده چې موږ خه مدیریت نه لرو پراس کې. ایمنګه رئیس دی ولسی جرګې مدیریت دې نشي کولای او همدغه علت چې په اکثره وختو کې ولسی جرګې پریکړي داسې پریکړي چې خپلې بیرته نشي تصحیح کولای. ګوري دلته دغه پریکړه چې ولسی جرګې کړې ده، ما مخکې هم درته ویلای و سیاسي پریکړه و او په دې کې د ولسی جرګې د رئیس نقش به ډیر وای چې ولسی جرګې وکیل صاحبانه سم پوی کړی وای چې هغه ټول خوای ورته تشریح کړی وای. هغه کلیپونه چې موږ ول در ډیر په بیړه څخه غیر زنه ومه. یو شاید چې دغه پریکړه په پاکیج په شکل شوې ده چې دا ماهر شول په پاکیج په شکل شوې ده. تیر پارلمان کې هم دغه مسله راپورته و د اساسي قانون لمخې، ولی ولسی جرګې هغه اسناد باندې چې دوی د سفارتونو راوړي وو چې په غو کې خپل پاسپورتونه سفارتو ته تسلیم کړي وو او ویل چې دا شپږ میاشتې د اغه لري پروسیجر لري څو چې دوی تابعیت بیرته د لاسه ورکړي. شپږ میاشتې وخت لري ولسی جرګې، شپږ میاشتې وخت ورکوو وزیرانو ته. موږ غوښتنه هم دا نه ده چې یو وایي چې د ولسی جرګې پریکړه یا د اساسي قانون. موږ وایو چې دلته زیاتای په دې وشو چې دی وزیر صاحبان راغلو رښتیا وي. شاید په نور وزیرانو کې هم ستونزې موجوده وي، خصوصا د تابعیت په اساس. ولې اوس لپاره دوی ویل چې موږ پاسپورتونه لرو؟ ولې دوی راغلل صادقانه خپل صداقت وخیلو؟ په تیر دور کې موږ وزیر صاحبان لیدل. خو مثال د ترانسپورت وزیر د قاسمی مثلا، د بانک عمومي رئیس د مثلا، د حج اوقاف رئیس وو چې موږ ته ویلي چې موږ پاسپورتونه نه لرو. اخر معلوم شول چې دوی پاسپورتونه لرل، ولی دوی صادقانه وویل چې موږ پاسپورتونه لرو او سفارتو ته تسلیم کړي دي او دغه لیټر موږ ته راکړی. د شپږ میاشتې پروسیجر لري. ولسی جرګې باید دوی ته حق ورکړی وای شپږ میاشتې. داسې نه ده چې موږ پریکړه ردوو. په دې پریکړه نه دومره تاکید کول دي ولسی جرګې لخوا، یا درې کمیسیونو ته محول کول او غوی تصمیم نیول دی ولسی جرګې د مجلس بی خبری سره دوی ریاست جمهوریت مکتوب استول، دا په دې معنی ده چې دا سیاسي پریکړه ده. د قانون لمخې مونږ هم خوشاله یو چې هغه څوک افغانان چې په افغانستان کې دین نه دی غوښته چانس پیدا شي کچې ته اهلیت ولري. ولی یو شی دی یادونه بسو چې دا په دې معنی نه ده چې مونږ د دې او کاندیدانو نه دفاع کوو. ولی ټوله کابینه مخه ده، په کابینه کې مشکل شته، په کابینه کې لکه سازاد صاحب چم اشاره ورته وکړه، په کابینه کې د تجربه ستونزشته وزیر خپل په یو برخه کې تخصص لري، بل وزارت ورلیګلې د تخصص یا د غیر رښتې خلاف یا نور خه بیکګراوند نشټون، دغه مسائل په ولسی جرګې په کابینه کې شته مونږ نه نوای چې ټوله کابینه به خام وي.
امین جا مجیدی سبی اگر بدگه دو سوال میشه، یکی خو مسئله که وکیل سایبا از بعض کاندید سایبا یکان پیسه میسه و امتیاز ممتیاز خواسته، در این مورد شما وکیل هستین، شما در این مورد چه فکر میکنین؟ یکی ای سوال. سوال دوم، بعض از شنوانده می سوال میکنن که آل ای باز یک سیب مای دگه کشال نشالی وزیرا چرا پیش از پیش جور نمین در بین خودی که چقدر دکتام شرایط که آسانتر میشه مسئله همی دو تابعته یا دگه دگره تا حال چرا حل نشده؟ باز سیب یک بانه و باز یک سیب ماه دیگر میگن مردم تیر کنن. سیب چی میگن مجیدی سیب؟
خب شما در جریان هستین که متاسفانه در آدرس ولسی رگی گپای بسیار زیادی زاده میشد. متشکر میکنم از وزیر صاحبای که واقعیت ها را گفتن. ما چشم پوشی نمیکنم از فسادی که در ولسی جرگه موجود است، ولی با اون مقداری نیست که ولسی جرگه بدنام شد و چند کسای محدودی هستن، در حدود 20-30 نفر هستن که فاسد هستن، وجدان خود در ولسی جرگه میفروشن، برای کل ولسی جرگه معلوم است. ولی متاسفانه چیزی که تاسف جای تاسف است که ما هیچ نوع اسنادی در ارتباط از و نداریم که ایراد بتانیم کده، ولی میشناسیم در ولسی جرگه که کی فاسد است و شما دیدین که وزیر صاحب گفتن که برعکس که برای ما گفته شده، ولی ما وضعیت میبینیم همچنین نیست. ولسی جرگه
ممکن مجیدی صاحب ممکن اوه دیدې لپاره چې رای ورکړي وس ضرورت لري، ممکن لدې خاطر هم دا خبرې کوي کني پوپل صاحب ولې خبره
وکړه. په هیڅ وجه ګورې زه په هیڅ وجه زه د ولسی جرګې غړی یم، د پوپل صاحب خبره ما درته وی چې په یوه سي کې تاییدوم. بعضي وکیل صاحبان ګورې دلته حکومت ته ولسی جرګې وکیل صاحبان هم خپلې ستونزې هم لري، غوښتنې به هم لري، ولی یوه غوښتنه وي چې قانوني بڼه لري و غیر قانوني، د پیسو یا د بل شي دا غیر قانوني دی. ولی د دې تر څنګ که چوی ته وکیل صاحبانو کوم وزیر صاحب ته ویلي وي چې په دې ادارې کې چې د تا پورې مربوطې دغه بېکفایت اداره دی، په دې کې باید بدلون راولي او دلته یو چنج راولي، ښه چنج راولي. زه فکر کوم په دې کې وکیل صاحبانو دغه غوښتنې کړې وي
مجیدی صاحب امی مسئله امی بعض از وکیلا بعض از فلانیانه، اما امی کلمات یک قسم عجیب غریب است. برای اینکه اگر در یک غذا یک کمک یک چیز مثلا بگویم در یک دیگه غذا یک موش بفته و دیگه غذا را کلش اوس من دادن سیب، امی قسمی نمیشه در شورا یا ولسی جگه یک دوسی نفرم خرابی کنه، هیچ کدام تان به درد نمیخورین. برای اینکه او را میفهمین باز کل تان هم چشم تان را پت میکنین، نیست باز شما هم گناهکار میشین.
بلکل نظر سب صحبت شما صحیح است. ما خودم هم علاقمندی ازیرا دارم و انشالله جرأت ازیرا دارم که ما اعلان کردیم بارها از طریق میدیا، هر کس داره آدرس ولسی جرگه اگر دو آدرس ما داشته باشن مردانواری مسائل باید پیش بکنن با مطبوعات، اگر با آدرس کسی داشته باشه امکانات نداره. ما اینه میجه جواب ده هستم که دو آدرس هر وکیل باشه، ولی مجبور هستیم که بگیم فلان مشخصا نام گرفته نمیتونیم طبق قانون وقتی که اسناد مستند وجود نداشته باشه. ولی میایم سر گپ پوپل صاحب. سئیس از پوپل صاحب خواست، چون گمرکات یکی از منابع یکی از اداراتی است که در اونجا زیاد فساد وجود داره و خواستای وکیل صاحبا طبیعی شاید یک تعدادشان به این معنا باشه که باید شفافیت بیا و این کسایی که در فساد هستن یا باید تغییر تبدیل شود، و بعضیشان شاید خواسته هم داشته باشن که این اداره را در اختیار ما یا فلانه ولایت یا فلانه باشه. ولی گپ اساسی که از پوپل صاحب است، تا جایی که من خبر دارم، مشکلشان امی مشکل پاسپورت هم بوده، نه تنها این مسئله بوده که شما یاد کردین که صرف مسئله فساد بود. ولی من امیدوار هستم که پوپل صاحب امی نام را اگر یا افشا بتانه کرده، یک گپ بسیار خوبی برای و یک خصوصا از آدرس ولسی جرگه شاید بسیار تقدیر شوند اگر یا بتانن که همین کسایی که از پیشان امتیان خواستن نامای ازیره افشا کنن، و انشالله وزیر صاحب مالی گذشته ای جرعت کدن. ما امیدوارستم خود از یام ای جرعت بکنن.
در زیاد تمنان دیول سی جرگ بلغره شاقل عبدالرحیم ایوبی هم وست پا ستیدیو که تشریف لری ورته هر کلای ویو. ایوبی صاحب استاسو نظر سر اول دی ولسی جرگ دی ورستی پریکلی پر ارتباط چی دی و کاندید وزیرانو پا برخه که کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته نظر صاحب ته تاسو ټول اوریدونکو ته نیک لیب سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته میلمنو په اجازه. زه مخ په تاسو باس تقریبا پر لارې باندې تعقیب کړی او باس می ټوله واوري دی کدی و تر پس کدا اساسي قانون خبر راوخو خو پدې کې شک شوبه نشته چې اساسي قانون پدې متعلق باندې واضح لیکلی دی چې کڅوک د افغانستان دوم پاسپورت افغان یو افغانۍ ولري بیا ولسی جرګې تم پدې متعلق باندې حق ورکړی دی چې ولسی جرګه تصمیم ونیسي اوس ما د پر شخصا دا سوال دی چې ایا ولسی جرګې دغه تصمیم د اساسي قانون پر اساس نیولې دی یا ولسی جرګې تر سوام درلود چې دغه وزیر صاحبان بلکد مج متاسفانه د کدي صاحب حکومت کې دریو څلور داس کسان درلود چې هغه دلته په فساد باندې متهم سو او د افغانستان څخه ولاړو افغانان در اوسه پوری په دینه توانیږي چې هغه بیرته راوړي درسو هغه حساب ورکي افغانان ته او د دې په وجه باندې د دې سره چنور کم افغانان دي چې هغه خارجي پاسپورت نه لري او په دې فساد او په دې ناخوالو کې د دې سره لاس لري دا غو دوسی هم باندې پات دي مګر در کوم ځا چې زه ولسی جرګه پیژنم یا زه د ولسی جرګې څخه شناخت لرم مطلق دا په واضح توګه وایم چې دې دا په دې اساس باندې نه دی کړی دا پریکړه د سلکوي او سیاسي خود کړی دی او هغه د حکومت او د ولسی جرګې در مابین چې اوس کم بی اعتمادی را منسته سوی ده او کم یو بل ته د زور ښکار کولو چې کم کوششونه د ولسی جرګې د خاص خروان دي د دې لامل او د دې بدبختی او د ډیر جر پیدا کولو مسول ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپل دی او ډاکټر صاحب عبدالله دی ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کم ټیم په پارلمان کې درلود یی کم ملګری په پارلمان کې درلودل هغه نظر انداز کړل دا غو په متعلق باندې په اول ورځ باندې چې د لوړ کول په غوړه پر ولسی جرګې باندې تور ولګاوي په غوړه پر قضایي ارګانونو باندې تور ولګاوي چې دا اوس اوګدی شکل اختیار کړی دی یعنی زه اوس ډیر شمیر داسې وکیل صاحبان پیژنم لیست هم را سره دی چې هغه امضاوی ټول کړی دی هغه تعهد کړی دی چې د کابینه ټول غړي چې مشتراځي کښدي کبد دی ک داخلي پاسپورت لري ک خارجي پاسپورت
لري منظور باندې راي کړو د اسکول نه څه دی یعنی امتیاز ورنکو چوکي ورته ورنکړه په دې خاطر
امتیاز خبره نه ده نه
نظر انداز نه منظور
امتیاز خبره نه ده ګوره یو ډیر چې می دغه انداز خبره دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې دغه خلکو په خوله باندې د ملت سره کم تعهد کړی و بل پرزه د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ولاړم دغه همکار وم د نو وزارت غواړم نو ولایت غواړم نو کومندانی غواړم د مستاسي د رادیو د لارې د افغانستان ټول ملت پر ما شاهدان دي او تاسو هم شاهدان یاست مګر موږ د دې مخالف و چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د اساسي قانون خلاف کارونه وکړي یعنی ډاکټر صاحب اشرف غنی دي داسې حکومت جوړ کړي چې داغه نه دی دومره زر پیات په دې حکومت کې ستا چې هغه خلک ځای پر ځای کی بل اخر دې ته مجبور کیږي چې د سیاسي باج ورکی چې دا سیاسي باج د اوسې تاسو ویني چې ورکول کیږي هغه بل اسماعیل خان رجخ پورته کوي پورن پاغه ورځ باندې په خصوصي تیاره کې را انتقال سو د سر خبري وسولې او یو وزیر چې ولسی جرګې ته ماری پکړی هغه ورته قرباني سو هغه ایستو سو او بل وزیر داغه پر ځای باندې ولسی جرګې ته ماری پیسو
تشکر ایوبی صاحب
باج روان دي ایوبی صاحب سیاسي باج
ایوبی صاحب در قسمت دوم زیادتر وقت میمانه بر شما در قسمت اول امی یک طرفه کنیم امی امرای آقای هدایت هم از نقطه نظر حقوقی امی یک سوال عمده ایست که یا چرا در از اول تا حال امی مسائل جور نامدن این سه ماه دیگه حالا بیشنیم سیب کدام وزیر خوب از کدام وزیر بد این وقت زایه میشه سبیل از نقطه نظر حقوقی شما چه قسمی تحلیل میکنید سیب؟
بسیار موضوع خوبه است واقعا این فرصت های نه تنها این فرصت های سه ماه و چهار ماه که روزایی میشه این فرصت یک شخص و یک فرد نیست بلکه فرصت های یا عمر ملت زایه میشه یا زمانی است که از ملت زایه میشه و از پیشرفت ها از فرصت ها از دست میره بر صورتش ولی چیزی را که پارلمان باید این مسئله را حل می ساخت همونطور که شما فرمودین بسیار مهم بود که وقتی مقنن افغانستان یا لوی جرگه اینی ماده را به این شکل آزاد ماند و دست پارلمان آزاد ماند که در این رابطه تصمیم بگیره در مقایسه یا در میچ با مسائل ملی مملکت با او باید مقایسه کنه بعد از تصمیم میگیرن اما مشکلاتی را به قبال خود داره این تصمیمشون مثل که وکلای محترم هم تشریح کردن پیشتر ما هم اشاره کردیم چیزی که بسیار مهم بود وقتی مقنن در لوی جرگه این تصمیم نگرفت و سفارش قاطع نداد برای پارلمان ایجاب از این میکرد که پارلمان هم فکر میکرد که ما باید بیاین این همی گلا در گردن ملت پرتیم بسیار خوب میشد تا این مدت 15 سال یا چند سال یک رفراندوم ملی در ایران چرا یک مزلی ملی است یک مشکل ملی است مثل چند مشکل ملی دیگه که ما داریم در سطح مملکت که بسیار عمده است اونا غیر از رفراندوم غیر از نظرخواهی مردم قابل حل نیست
یعنی فکر کنید دوباره لوی خبر و چه رفراندوم پیش روی رفراندوم دا خود دومره فکر نکنم دا بل فکر کنم چه دولیسی جرگی صلاحیت بیچه پر یار پریک رو بکری
بله خب پریکړه شوې ده بله. یعنی دا پریکړه دوار خدر لودل یا دا ارخ چې دا اوس دی پریکړه کړی یا هغه ارخ چې بل ارخ دی چې یعنی د تابعیت هم کېدای شي وزیر شي مګم هغه ترخی تجربه چې ایوبی صاحب مشوره ورته وکړه چاکری دلته برحال وزیر و هم دغه پارلمان واغ ور کړی خو پیدل چې تابعیت درلود کله چې خیانت وکړ په لندن کې وساتل شو لندن د اوس نه تسلیم ویو فطرت هغه څوک چې دغه پارلمان رای ور کړ او د قهرمانۍ تلقب یې ورک بل ورځ چې خیانت ثابت شو په امریکا کې اوس امریکا نه تسلیم وی دا ساده خبر نه ده.